په پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. په اړومبي خبرونه اورو، خبرونه راته پامیر ساحل باندې.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي نن هم په پاکستان کې له چارواکو سره ملاقاتونو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو څوکیو په اړه له اپوزیشن سره د مشورو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې او امریکایي ولسمشر د کانګرس استازو جرګې مشره او د هغې پلاوی د افغانستان سفر لغوه کولو ته اړ کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پر دویمه ورځ هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت امریکایي مشر جنرال سکاٹ میلر پرون پر راولپنډي کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ولیدل او ورسره د سولې پر بهیر او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. بیان د جنرال باجوه له خولې ویلي چې پاکستان به د افغانستان تلپاتې سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سیکرټري تهمینی جنجوه سره هم ولیدل او ورته د سیمې سفر او د افغانستان د جوړجاړي د هڅو په اړه معلومات ورکړل. دا د افغانستان سولې بهیر پیلولو په مخه د زلمی خلیلزاد د سیمې څلورم سفر دی چې پکې دا ځل نوموړی تر هند، چین او افغانستان وروسته اوس په پاکستان کې دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلو څوکیو زیاتولو او د هغو سیمو بیا سرشمیرنې په اړه یوه درې کسیزه کمیټه جوړه کړې. دا خبره په پارلمان کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي اقبال اپریدی بیګا مشال راډیو ته وکړه. دی وایي په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازو پرون ماښام له وزیر اعظم سره د لیدو پر وخت له هغه غوښتنه وکړه چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو د څوکیو شمیر څلورویشت لوړ کړي. اپریدی وایي عمران خان کمیټې ته دنده وسپارله چې له اپوزیشن سره تر مشورو وروسته نوموړي ته سپارښتنې وړاندې کړي.
اجلاس کې درې رکنی کمیټه جوړه شوه، د یو وزیر اعلی، یو پروفیسر ټکر او یو قادری صاحب، چې دا به د دې جایزه اخلي او اپوزیشن سره به ملاویږي. عمران خان وایي چې زه بالکل په دې کې تاسو سره یم، ان شاء الله ولې په 27 تاریخ باندې به بیا عمران خان له سپارښت پیش کیږي.
د نیمه قبایلي سیمو پارلماني استازي او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال مفتی عبدالشکور وایي د 2018 زیږیز کال د سرشمیرنې پر مهال زیاتره قبایلي خلک له خپلو سیمو بهر ول، نو ځکه بیا د مردم شمارۍ کولو غوښتنه کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري پر دویمه ویل د پښتونخوا په اسمبلی کې قبایلو ته شپاړس څوکۍ ورکوي. په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي ګلزفر خان د قبایلي اصلاحاتو پر بهیر نیوکې کړې دي او ویل دي چې په هغو سیمو کې اوسمهال هیڅ قانوني نظام نه دی موجود. دا خبره نوموړي پرون د اسمبلی په غونډه کې پر داسې مهال کړې چې د مومندو ځنې اوسیدونکو او مشران وایي د قانوني نظام نشتون لکبله هلته شاوخوا یو نیم سل مقدمه ځنډیدلې دي. د خلکو پرون مشال راډیو ته ویل چې له هغه وخت راهیسې چې د پېښور هایکورټ د قبایلو لپاره حکومتي لنډمهاله قانون غیر عیني بللی، د قبایلي سیمو انتظامي د قضیو د واک د هواری واک نه لري. پېښور هایکورټ د اکتوبر پر 1 په یو فیصله کې پر حکومت غږ کړو چې تر قبایلو دی د قانون د هیواد قوانین او عدالتي نظام وغځوي او دا یې هم ویلي ول چې د نومبر تر پای وروسته په هغو سیمو کې نافذ لنډمهاله قانون غیر آئینی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت دریځ لري چې تر قبایلو د عدالتي او پولیسو نظام غځولو لپاره وخت اړتیا لري. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری دا وکړی دا چې د تحریک انصاف حکومت خای خپل 15 کلنۍ موده پوره نکړی شي. نوموړی پرون د سند په بدین ښار کې ولسی غونډې ته په وینا کې پر وفاقي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې په هیواد کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي.
یہ عوام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں.
دی وای د تحریک انصاف حکومت لولس سره هیڅ تعلق نه لري. دوی لولس نه دی راغلی او نه هم ولسته د ورتګ او د هغوی د غوښتنو اوریدو اراده لري. زنن درته وایم او ټول پاکستان دی واوري چې وزیر اعظم عمران خان به د واک 15 کاله پوره نکړای شي. د پاکستان حکومت د زرداری د تازه څرګندونو په غبرګون څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې ویلي چې اقتصادي ستونزې له تیرو حکومتونو ورته په میراث کې پاتې دي. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې د هیواد اقتصادي حالت سمولو هڅه کوي او د دې لپاره یې اقدامات کړي دي. په خوست کې د سولې حرکت پلویانو او ولسی وګړو پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په دې موخه پرون سلګونه کسانو په خوست ښار کې لاریون وکړ چې ورته د سولې حرکت مشرانو ویناګانې وکړي. د افغانستان د سولې حرکت شاوخوا نه میاشتې مخکې له هلمند پیل شو او غړو یې د کابل په ګډون تر ولایتونو سلګونه کیلومتره پیاده یا پلي لاریونونه وکړل. وسلوالو طالبانو د خوست د لاروینوالو تازه غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د جزوي بندش په یادولو د کانګرس د استازو جرګې مشره نینسي پلوسي د افغانستان سفر لغوه کولو ته اړ کړی. ټرمپ پیګانه وخته په یو لیک کې پلوسي ته ویلي دي چې د هغې د کانګرس پلاوی د افغانستان سفر لپاره پوځي الوتکه نه ورکوي. دا اقدام نوموړي پر داسې محل کړی چې پلوسي او پلاوی یې د سفر تیاری کاوه. ټاکل شوی وه چې د کانګرس دا پلاوی د بلجیم په برسلز کې دمه وکړي او بیا په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. په خپل لیک کې ټرمپ پلوسي ته ویلي دي چې په داسې حال کې چې د بجټ پر سر د لانجې له کبله حکومت په جزوي توګه بند دی او شاوخوا 8 لک امریکایي حکومتي کارکوونکو ته تنخواه نه ده ورکړل شوې، دی باوري دی چې هغه به د دې سفر ځنډولو ته تیار شي. ټرمپ ته هم ویلي دي چې کله د حکومت چارې بیا پیل شي نو دی به د هغې دا ورځنی سفر بیا پلان کړي. په لیک کې نوموړي پلوسی او د کانګرس نور غړو ته ویلي چې کوو غواړي نو د سفر بندوبست خپل وکړي او په مسافر وړونکو الوتکه کې دی ولاړ شي. پلوسی د نوموړي د دې اقدام په خبرګون لاڅنی دی ویلي. او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه رابعه اکرم خان د کرنسی او اسعارو بای او د سبانی موسم حال بیانوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.1 روپیا خرڅ کیږي او په 1.1 روپیا 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا 80 پیسې او په 1.8 روپیا. یو یورو په 1.55 روپیا 50 پیسې او په 1.85 روپیا 70 پیسې. یو ریال په 6.10 روپیا 90 پیسې خرڅ کیږي او په 10 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10 روپیا 80 پیسې او په 10 روپیا 50 پیسې. یو افغانۍ په 2.2 پیسې او په 1.4 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅ کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 زیات نه زیات 22، بنو کې 24 او 21 او په کوټه کې 1 او 21 وي.
خبرونه د موسم کرنسی حال مو اوریدونکو پروان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت استازي نن هم په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه تلا دوام ورکوي. د جنوبي وزیرستان د مسجد جرګې له حکومت د سیمې د ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده.
هغه وچا گانا دو هغه وچ وشه دی هغه د مشرونه ذکر دی په میز هغ عوام ته دی خپل مشرون ته دی چې خپل سوچ خپل مطالبه په صحیح طریقه مخشه کی.
قبایلی مشران وایي سیمې د قانوني نظام نه به برخې دي نو باید اصلاحات زر تر زره عملی شي.
کم اسمان سے گرے اور کجور میں اٹکے ہیں یعنی کہ پہلے وہاں پہ ایک نظام ہوا کرتا تھا.
په خوست کې ولسی ټولنو د لاریونو له لارې غوښتنه کړې چې باید طالبان حکومت حکومت سره خبرو ته کړي.
طالبان پاتې وایو ته چې د امریکایي سره چلې، ته چې د روسي سره چلې، ته خپل اولس سره هم چلې.
سیمونو له نوم راپورنو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع ته د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړی استاذ زرمی خلزاد نن هم په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه را دوام ورکړي. نوموړي پرون په پنډه کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سکرتري تهمینا جنجوا سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل او د افغانستان د سولې بهیر پر مخ بوتللو په اړه ورسره خبرې وکړې. په دغه اړه باندې نور معلومات له اسلام آباد احمد الله راکړي.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر د جنوري په 18مه خبر پاڼه کې ویلي د امریکا د افغانستان لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال آسټن سکاټ میلر د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په جی ایچ کیو راولپنډۍ کې ملاقات وکړو او د سیمې امنیت او افغانستان کې د سولې پروسه مخ په وړاندې بوتللو یې ورسره خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي د ملاقات پر مهال د جنرال باجوا وینا وه په افغانستان کې امن د پاکستان لپاره مهم دی او پاکستان به په دې سیمه کې امن او قلارۍ لپاره خپلې هڅې جاری ساتي. د جنرال باجوا سره د ملاقات نه وړاندې زلمی خلیلزاد د پاکستان خارجه سکرتري تهمینا جنجو سره هم د پلاوي په کچ ملاقات وکړو او په افغانستان کې د امن عمل په حق لای خبرې وکړې. د پاکستان د بارانو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې وایي زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو دورو پر مهال د خپلو ملاقاتونو نه پاکستانی چارواکي خبر کړل او تیره میاشت په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو کې د پاکستان د کوششونو ستاینه هم وکړه. په پیښور کې میشت خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي امریکا ګڼي که پاکستان په طالبانو فشار راوړي نو ورسره مذاکرات کامیابېدای شي، نو ځکه زلمی خلیلزاد د تیرې څه مودې راهسې د پاکستان پر لپسې دورې کوي.
د پاکستان غټه غوښتنه دا ده چې د پاکستان سره کنجي ده، هغه کنجي طالبان دي. چې پاکستان طالبانو ته ووایي هغوی به چینی خبرې اترې وکړي او چې هغې تر څو پورې دې ته تیار شوي نه چې افغان دولت سره خبرې وکړي، تر هغې پورې دا مسله نه حل کېږي. پاکستان هغوی مجبوره کولی شي، پاکستان هغوی د میز ته راوستی شي. نو په دې وجه د زلمی خلیلزاد پاکستان ته ډېره توجه ده.
د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو د 2013 کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې بهیر پیلولو دنده وسپارله، د کوم وروستو چې د نوموړي دا د پاکستان څلورم سفر دی. خو خبریال او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زئی د نوموړي دورې په حق لوایي
امریکا دا غواړي د طالبانو نه چې هغوی د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي او ډز بنده اعلان وکړي. امریکې پاکستان ته هم ویلي دي چې دغه چې کوم دوه خبرې دي، دا که پاکستان کوشش وکړي طالبانو باندې ومني، دوی اوس پاکستان ته دا وایي چې پاکستان دې په دې کې نورې هلې ځلې وکړي. او زما خیال مانی امریکایان به هم غواړي که طالبان انکار کوي پاکستان د هغه طالبانو خلاف ګامونه پورته کړي.
زلمی خلیلزاد په خپلو دریو سفرونو کې په قطر او متحده عرب اماراتو کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی وو، خو دا ځل یې ورسره ملاقات نه دی شوی. طالبان وایي له خلیلزاد سره یې ملاقات د ایجنډې پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شو. افغان طالبانو د جنوري په 15مه په یوه بیان کې خبرداری ورکړی دی چې که امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل د خبرو اترو په ایجنډا کې ور شامل نه کړي، نو اوسنۍ رابطې به ورسره ختمې کړي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو څوکۍ او ټاکلو په اړه له اپوزیشن سره د مشورو لپاره یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دا خبره په قبایلی اسمبلی کې د خیبر استازي او واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی بیگا مشال لیډو ته وکړه. وی ویل چې دا فیصله وزیر اعظم د قبایلی سیمو له پارلماني استازو سره د لیدو په وخت کړې ده. په دغه اړه باندې معلومات د احمد الله ناورو.
پرون د زیارت په ماخام د قبایلي ضلعو 12 منتخبو پارلماني استازو د وزیر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې ولیدل او ترې غوښتنه وکړه چې تر څو یې په سیمو کې بیا سرشمیرنه ونه کړې شي، تر هغې دې نه صرف د قامي اسمبلۍ 12 چوکۍ پر ځای وساتي، بلکې د صوبایي اسمبلۍ او چوکیو شمیره کې دې هم اضافه وکړي او دا د څلي ریشو ته ورسوي. په ملاقات کې موجود د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د نیمې قبایلي سیمو نه منتخب پارلماني استازي مفتي عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل خپلې جایزې غوښتنې نی د وزیر اعظم په وړاندې کې خودي، نو په کار د چی اومني
ټولې مليګان اوس په دې دي چې دا موږ سره زیاتای څه وایي په قبایل ته دې خپل زاړه شیډونه بحال وساتل شي او شپږ سو بزای باندې دې 24 اور پرې موږ خو دغه مطالبه ورنه وکړل چې تاسو قبایل ته دخل کې زیاته کې ذکر کړل او سره ظلم سوې د مرد مشورې په نتیجه کې مرد مشورې هغه وخت کې اوس چې حالت اپریشن شروع وي او ټول قبایل آی ډی پی زو موږ ولو ته ورته وایي چې تاسو مرد مشورې نه هم کوي نو ته ورته درخواست درنه کوو چې قبایل
کم او د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیری اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال د مئی په پای کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې. هم د تیر کال دسمبر په 28مه د پاکستان وفاقي کابینه پریکړه وکړه چې د 2019 کال تر جون میاشتې مخکې به د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د روان کال جنوري په 2مه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په یو اعلامیه کې د قبایلی ضلعو دپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې 14 چوکۍ اعلان کړې چې تر مخه به په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کرمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ انتخابات کیږي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع نه منتخب استازی او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی اقبال افریدی وایي وزیر اعظم عمران خان یې په غوښتنو عمل درآمد لپاره یوه کمیټه جوړه کړه او پور امید دی چې غوښتنې به یې ومنل شي. په 2019 کال کې کړی شوې سرشمیرنه کې د پخوانی فاټا آبادی د 500 لکو نه لږ زیاته ښودلې شوې وه، کما چې د یادو سیمو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده، نو حکومت له پکار دی چې په سیمو کې دی بیا له سره سرشمیرنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ پټانګ کې د جنوبي وزیرستان د مسجدو په جرګه کې له حکومت ته د سیمې د ستونزو هواري غوښتنه وشوه. دې غونډې ته له کراچۍ څخه د قامي او د سند صوبایي اسمبلی هغه استازي ورغلي وو چې په خټه مسجد دی. یو قبایلي مشر تر جرګې وروستو مشال ریډیو ته وویل د سیمې خلکو ته پکار دی چې په سم ډول خپلې غوښتنې او ستونزې راوړاندې کړي. نور معلومات سیلاب مسعود راکوي.
13 ورځ د سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر پٹانگ کمپاؤنڈ سے درے مسود لویا جرگا وشوا چکمہ د کراچی نہ د قومی او صوبائی اسمبلو درے مسود استازیو سیف الرحمان عالمگیر اور ابستان پدرانش شیرا غشتل شوی وا پا جرگے کشے موجود مشرانو او دغو استازیو د سولی وزیرستان جنگ زپل سیمے بیا آبادولو او د امن قائم ساتلو د پارا یو بلتا پوخ باور ورکا د کراچی نه د قومی اسمبلی استازی سیف الرحمان مسعود په دغه لړکش مشال ریډیو ته په دا رنگ وژاغدا
دا علاقہ باندې چې کیم ظلم کیم زیوتای ور سره شوای دی په دا 13 لاس کولا شي خصوصا خو چې کیم ریلیف و ا ریلیف نشه ملاو دا علاقہ ته نشه ملاو دا خلک ته نشه ملاو و دا علاقہ ته توجه ورته پچار دو
د کراچی نه د دغه ادارې یو بل استازی عالمگیر مسعود زیاته
میج بحیثیت دے حکومت دے نمائندہ دیتا یو غاور کڑائی چے بھائی میج پخپلا دا چکم وعدے دے تو سرا شویدی دے فاٹا ریفارمز پا مت شے چکم دے ایجوکیشن کوٹا بڑھاو شویدو چکم این ایف سی شے شیر ملاو شوائی دائی لیا چکم دے فاٹا کے پی کے مرجر دائی پا دیشے چکم دے دے حقوق دے یا ڈی لیمیٹیشن دائی اے دغ ون دے اے دغ نمائندگی اکاوی واتا دے دغ خلق ترجمانی اکاوی دا چکم دے وینے رشتہ دو دغه خلک سره داو حالو لاسوتی انشاءاللہ
د دغه جرګه په باریک شه دلته موجود یو مشر جاوید شابی خیل ستا سورات لارل وار وای جنه
صرف دا یو ټکا درته کوي چې توره ګیره مې شو سپینه زه حیران یم زه رحمان خو نه عقل نه بالغ شو مش طرف ته یو متال دی یو سړی به دغه ویل به چې غونډه مې در جار کې خو چا قدر کراو ماشا آغا وچا گانا دو آغا وچ وشا دائی آغا دے مشون ذکر دائی آغا دے غیز آڑی خلق ذکر دائی بے شاکا میش پا دانن کاسن چرو گولی ویدا ماسی دی میش دی پا جورت دی پا ایمات مندے فخر کی دی ماشا اللہ خو میش ہوند عوام تا دائی ایخ پل مشون تا دائی چے میش تو سا پچار دو چے لشکی چے کم دائی خپل سوچ خپل مطالبی پا سایی طریقہ مخشے کی میش چکلاتی پا میش خپلی دی
پا جرگی کشے دی سلی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر محمد یحیٰ اخونزادہ ناستوان آغوی مل منوتا ستڑی مرشی وویل او زیاد زیاته یکړه چې د قانون ساز ادارو د پاره د کراچۍ نه دا درې استازي او د سولي وزیرستانه بریالي شوي دوه نور نمایندګان جمال الدین مسعود او علي وزیر کدړنګ وزیرستان د پاره یو ځای ژغ پورته کی بیا به دلته شوي تاوانونه ډېر زر کې په ګټه بدل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
جنوبی وزیرستان کې د مسجد جرګه راپور موریده او په قومي سملی کې د باجوړ استازي او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال ګل سفر خان ویلي په قبایلو کې تر اف سی آر او لنډمهاله قانون وروسته هیڅ قانوني نظام نشته او نه د پارلمان غړي خبر دي چې هلته کوم نظام غځول شوی دی. نوموړي پرون د اسمبلی په غونډه کې په وینا کې غوښتنه کړې چې باید د اصلاحات زر تر زره عملي شي. په دغه اړه معلومات د سراج ظهیر په راپور کې.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د قومي اسمبلی غونډه کې د باجوړ نه د حکومتي ګوند د قومي اسمبلی غړي ګل سفر خان خپل وینا کې وویل چې قبایلي سیمې تل شاته پاتې ساتل شوي او دغه سلسله ورسره اوس هم روانه ده. دی وای جناب سپیکر، اول بهل ته یو نظام وو د اف سی آر په ځاندره کې، هغه ختم کړی شو. له هغې وروسته مو تاته څو ځله وویل چې یو پارلماني کمیټه دې جوړه کړی شي چې موږ ته پته لګي چې موږ سره څه کیږي. خو زه ډېر په افسوس سره وایم چې موږ سره څه کیږي موږ ته نه دي معلوم، ځکه چې هر ورځ د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا نوي نوي بیانونه راځي چې دا کیږي او دا کیږي، خو په عملي توګه موږ تر اوسه په هغې څه کار نه دی کړی.
کوئی
د گل سفر خان د خبرې په جواب کې د دفاعي چارو او پاکي وزیر پرویز خټک وویل دی وی یقیناً چې دا وخت داسې حالات دي چې نه دغه په مکمل توګه د خیبر پختونخوا سره ده او نه هلته د فاټا نظام دی. اوس د صوبې انتخابات را روان دي، انشاءالله د جون میاشت نه مخکې به صوبایي ټاکنې کیږي او چې موږ پاکستانیان یو نو دوی ته به هم دغه قانون وغځول شي او په دې باندې چا ته څه شک نه دی پکار او نه کومه خطره پکار ده چې موږ څنګه ژوند تیروو دوی به هم انشاءالله دغه شان ژوند تیروي. تیر کال د ستمبر په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ولستنی فاټا ټاسک فورس کمیټي یا کاري ډله جوړ کړه چې د قبیلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په عمل کې به خنډونه په ګوته کوي او د دې خنډونو لرې کولو لپاره به اقدامات کوي چې فاټا اصلاحاتو ته لار هوار شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د مومند ځینې اوسیدونکو وایي د پېښور های کورټ تر حکم وروسته په سیمه کې ګڼې مقدمې ځنډېدلې دي ځکه چې انتظامیه یې د هوارولو واک نه لري. پېښور های کورټ تیر کال د اکتوبر په 1 په فیصله کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت دی د هیواد قوانین تر قبایلو وغځي. عدالت ویلي وو چې په قبایلو کې نافذ لنډمهاله قانون به د نومبر تر پای وروسته قانوني حیثیت نه لري. په دغه اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
کلنه چې پېښور های کورټ په پخوانی فاټا کې د فاټا گورننس انټرم ریګولیشن قانون غیر آئینی ګرځولې، له هغې وروسته په مومند کې د التواء کار مقدمو شمیر 150 اوخته. د 51 سب ډیویژن د کمشنرۍ چارواکي وایي چې د های کورټ د فیصلې وړاندې د هغوی سره 4 مقدمې روانې وي، خو چې کله نه دغه قانون های کورټ ناقانونه وګرځاو د هغوی سره د التواء کار مقدمو شمیر 55 ته رسیدلې. په دې مقدمو کې زیاتره مقدمې دیوانی لکه د ځمکو او غرونو د تنازعو دي. د ملک محمد امین پوینه هغه خپل یو مقدمه په شریعت او قانون دواړو کې ګټلې وه، خو د پخواني اف سی آر ټریبونل نه د هغه وخت د پولیټیکل انتظامیې ته دغه مقدمه واپس شوه او د دغه مقدمې اورېدنه لا هم د اوسنۍ کمشنرۍ انتظامیې سره روانه ده.
په ماغه درنګ کې مې پیښو چې زما په درنګ کې غیر جانبدار خل ذکر کوي پوښ فکر نه هغه بندول باندې ما چې کوم دغه ور کړو دوی ته مې ویلو چې بيدام ما ګټلې ورشپ کې زما په دفتر کې پروت دی. جرگی پیسلی او کی پوش فکر نه عمل خو بیا د بل چا کار دی عمل پی بیا سوک نه کوي نو زمنګ داسی او اراده د پوش فکر نه چې دا کې زما دل تک نه کیږي نو زبا خامخا چې کم نه مخ کی دروازه ټک ټکوما
د پندیالې ملک سردار خان وای چې دغوی په سیمه کې په قامیز مکه د سړک ته جوړونې لپاره کمیشن یو زورور تن اخسته نو دوی پر په قبایلی عدالت کې یو مقدمه کړی و او دغه مقدمه روانه و چې های کورټ د پخوانی فاټا د پر قانون غیر آئینی وباله نو دوی مقدمه ورسره هم ولاړه ده
سرک دے دا په ګردای وته وې پندیالای کی تقریبا څه کم 12 لک روپۍ په کرا غلې دي دوی استاد بلانجر تنازا حل کای نو دوی موږ به جرګنی سو جرګه چونی سی کنه ام شیز منګ دی یو کس را پاسې د لیدا دغه په کې اقم نشته لې سره پرابته کړي دا باغې وجه نه بند کړي
زاکر خان د یو غون تحصیل دفتر مخې د سټامونو او عدالتي درخواستونو لیکلو خپل نجی یا پرایویټ دفتر دی دی وای د کور د فیصله ورستو دا غوي کاروبار هم
ہر قسم درخواستونه استامونه وغیرہ عدالت سے سم ریلیٹڈ کار دے اگر ټول مندر تکو اختیار نه پوج عدالت سے اختیار نو کنه دلتا او زمنګ کار خو بیخ پټه پدا ولاړو چې د نو د فوټو سٹیټ کار نو درخواست کل نو استام لیکل نو نو د زمنګ روزګار هم دلتا دغه روزګار بل روزګار دلتا زمنګ نشته
سپریم کورٹ اور زولان دي د صوبای حکومت لخوا د پیښور های کورٹ د فیصله خلاف د اپیل په درخواست کې ویلو چې صوبای حکومت دی په پخوانی فاټا کې ټول اداري لکه تعلیم صحت پولیس عدالتونه او نور پښپګو میاش کې دننه وغځوي خود اف آئی جی آر د بیا بحالی دو پاړې کومه خبره نه واکړي نو د اسسټنٹ کمشنر کوزه محمد پوینا چې هغه ته د صوبایي حکومت لخوا کومه اعلامیه لا هم نه راغلي چې د التوا کار مقدمو سره څه وکړي شانواز ترغځي مشال ریډیو یا کاغون
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ څپه شپږ سو یوش کلو هرتز لنډې څپې 2110 15,000 14,500 او 18,000 کلو هرتز
په کورمه کې د پاړه چنار ځینو مشرانو تور پورې کړی چې د بېنظیر انکم سپورټ په نوم په مرستندوی پروګرام کې درغلي کیږي او بېوسه خلکو ته مالی مرستې نه ورکول کیږي دوی پرون ماسخوتن له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې په سیمه کې دې له سره سروې وشي او چې کوم خلک حقدار دي د هغې سره د مرستې وشي نور معلومات د طارق ورکزي په راپور کې
د پړچینار اوسیدونکو او مشر سید نسیم شاه وای هلته د بنظیر انکم سپورټ په پروګرام کې پر سیاسي بنیادو او یا نورو وجو خلکو شامل دو سره د غریبانو حق وهل شوی دی چې دوی خلاف دي ځای مشر زیاتوی پسیما کې د بنظیر انکم سپورټ له پروګرامه د غټول تنان دی وستل شي چې په غلطه او یا درغلي باندې ور شامل شوی دی او کالونو رهسې د پروګرام لمخې مرستې ترلاسه کوي
پیسے اوسا شتو مطلب روزگارو نے چلی گی بیا بنظیر انکم سپورٹ نہ پیسے تناخلی او دینا سے وہ بلا کی سائے وا داو رکھے رہے کم سول تو سیو وڑوے ایویڈینس با دتا ملوشی اے وے وہ کور کی مطلب لاس لاس کا سون تنا بینیفیٹ شوی
دسی میں یوبل مشر ابرار حسین جان توری وای ہلتا ڈیری قران داسی دی چی غریبان دی خو ہغوی لپاما وستل شوی دی او پیاد پروگرام کی تر اوسا ندی ور شامل
بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نہ کومی پچتگانی چی موجود دی یا دی تقسیم کوم غیر منصفانه طریقې سره شوې ده په کار دی تک منصفانه طریقې سره وشي او زیاتره تر هغه خندنونه په کې شامل شي چې څوک حقیقي مانو کې
په بخور کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام یو مشر ملک محمد فهیم دا خبره مانی چې په دغه پروګرام کې مخکې پر سیاسي بنیادو خلکو شامل دي او وای دغه شان خبرو مخه د نستو لپاره د دوی هلې ځلې روان دي چارواکي زیاتوي دوی یو بل نوې نظام ترتیب کړی چې ورسره د اندراج کې دوه عمل به ډېر شفافیت ومومي
مخکې چې هغه فارمونه به ټیک شو فارم به فل کوم هغه به باقاعده د سرویر او د بینیفیشری په منځ کې به انټرویو کیږي ٹھیک ده اوس به ان شاء الله دې زله به دیتا په لیپ ټاپ او د آی پیډ سی ورکړي دي ټول به آن لائن فارم دي ومکه ټیم به فارم فل کیږي دا غي ډیټا به لګل کیږي
نو الله به ورته بل فارم کو لازم دي.
ملک محمد فهیم دا هم وایي چې هر و کال پاس دوی د نوي اندراج لپاره سروي کوي چې وخت یې پوره شوی دی، خو ورته د کېدو لپاره دوی د حکومت لخوا اجازت د ملاوېدو په انتظار دي. د بېنظیر انکم سپورټ د پروګرام له مخې یوې کورنۍ ته هر درې میاشتو پاس تر 3,200 زیات روپۍ د مرستې په توګه ملاوېږي. د مرستو دغه لړۍ 9 کاله وړاندې د پیپل پارټۍ په حکومت کې شروع شوې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال یو دغه یې اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 بجې کېدونکې د پامیر ساحل نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پر دویمه ورځ هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR او د بهرنیو چارو وزارت بیګا په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې خلیلزاد په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي مشر جنرال سکاټ میلر سره یو ځای پرون په راولپنډی کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او تر هغې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سیکرټری تهمینی جنجوه سره ولیدل او د افغانستان پر سولې ورسره خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلو څوکیو زیاتولو او د هغو سیمو بیا سرشمیرنې په اړه د یوې درې کسیزې کمیټې جوړولو امر کړی دی. دا خبره په پارلمان کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي اقبال افریدي بیګا مشال راډیو ته وکړه. د یوې قومي اسمبلی کې د قبایلو استازو پرون ماښام له وزیر اعظم سره د لیدو پر وخت له هغه غوښتنه وکړه چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو د څوکیو شمیر 20 ور لوړ کړي. په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي ګلزفر خان د قبایلي اصلاحاتو پر بهیر نیوکې کړې دي او ویلي دي چې په هغو سیمو کې اوسمهال هیڅ قانوني نظام نه دی موجود. دا خبره نوموړي پرون د اسمبلی په غونډه کې پر داسې مهال کړې ده چې د مومندو ځنو اوسېدونکو او مشرانو پرون مشال راډیو ته وویل چې د قانوني نظام نشتون له کبله هلته شاوخوا 1.5 مقدمې ځنډېدلې دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداری دعوه کړې ده چې د تحریک انصاف حکومت ښایي خپله 15 کلنۍ موده پوره نه کړی شي. نوموړي پرون د سند په بدین ښار کې ولسي غونډې ته په وینا کې پر وفاقي حکومت نیوکې وکړې او وویل چې په هیواد کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي. د پاکستان حکومت د نوموړي د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې د هیواد اقتصادي حالت سموي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د جزوی بندش په یادولو د کانګرس د استازو جرګې مشره نینسی پلوسی د افغانستان سفر لغوه کولو ته اړ کړی ده. ټرمپ بیګانه وخته په یو لیک کې پلوسی ته ویلي دي چې د هغې د کانګرس پلاوی د افغانستان سفر لپاره پوځي الوتکه نه ورکوي. پلوسی د نوموړي د دې اقدام په غبرګون لاسنیوی دي ویلي. مهم خبرونه مو اورېدو. سرزو اسلام آباد ته چرته چرابه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او مونږ ته مهم ټکی وړاندې.
آج رسوانه خپل دایره کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د بجلی په مت کې د وفاقي حکومت نه د خپل برخي او بقایجات په فوري توګه غوښتنه کړې ده. ادارې زیاتوي چې خیبر پختونخوا د امن او امان په اړه د سختو چیلنجونو نه تیر شوی. د ژوندونو سره سره دلته صنعتي او تجارتي هلې ځلې متاثره شوې، صنعتونو ته تعلیل لګېدلې او خلکو خپل سرمایه نورو سیمو ته منتقل کړې ده. ادارې په وینا چې د بجلی او قدرتي ګیس په پیداوار کې د خپل برخي حصه اچولو باوجود په خیبر پختونخوا کې د توانایي بحران له وجې صنعتي او تجارتي هلې ځلې متاثره شوې دي. نو په کار و چې قبایلي ضلعو د شاملېدو پس او د صوبې حالاتو له وجې د یو غټ پیکیج اعلان شوی وي. ادارې لیکي چې په صوبه کې مختلف سیاسي ګوندونه په حکومت کې پاتې شوي او بقایجاتو په لړ کې صوبې او وفاق ترمنځ رابطو کمواري وو. خو صورتحال بدل دی. وفاق له پکار دي چې د خیبر پختونخوا د حالاتو په پس منظر کې ټولې معاملې هوارې کړې شي. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي 322 د قومي او صوبایي اسمبلی غړي الیکشن کمیشن ته خپل اساسي جمع کولو کې پاتې راغلي دي. دا د انتخاباتو د 2018 قانون د شک 1/3 خلاف ورزي ده. ورځپاڼه زیاتوي د دې قانون تر مخه چې د 1/3 دسمبر نه وړاندې به د سینټ او اسمبلو غړي خپل تفصیلات جمع کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې غړو لپاره د اساسو د جمع کولو نیټه هم غځولې وه، خو بیا د دې لخوا هم تفصیلات جمع نه کړې شول. دا ښایي چې دا غړي کمیشن او د مل قانون ته څومره اهمیت او درناوی ورکوي. رسپانې په انچ د انتخاباتو قانون 138 شک تر مخه چې د سینټ او اسمبلو کم غړي هم د خپلو اساسو تفصیلات نه جمع کوي نو د کار نه به ودرول کیږي چې تر څو خپلې اساسې نه وي جمع کړي. د انتخاباتو په کال کې د اساسو تفصیلات د سیاسي بحث برخه پاتې شوي. داسې قسمه غفلت د نظره نه دي وستل په کار او په خاص توګه حکمران ګوندله. جنگ ورځپاڼه خپلې دایره کلي کې په داسې حالاتو کې چې ملک ته توانایي سنکینه او مسلسل بحران ښکار دی او هر کال د ګیس په استعمال کې د 300,000 د صارفینو اضافه روانه ده، د دې په مقابله کې د نوې ذخیرو دریافت نه کیږي او چې کمی ذخیرې دي هغه توندې سره ختمیږي. ادارې زیاتوي چې سیند صوبه کې راتلونکي اپریل او مې په میاشتو کې د سوې د سیمې غوندې غټ مقدار کې ذخیره د دریافت کېدو امکان د ملک حکام لپاره زیرې دی. د ګیس لټول د صبر وړ کار دی چې پکې کامیابي یوه غټه کارنامه وي. کلی کې چې پاکستان د ګیس په شمول د نورو قدرتي وسایلو ملک دی، خو په تیر 70 کلونو کې د دې وسایلو نه کار وانه خسته شو او نه د تیل او ګیس ذخیره دریافت کړی شوې. ورځپاڼه کاږي چې لوړاندې نه شروع کړی شوي پروژو سره سره په نوې پروژو هم کار شروع کول پکار دي. دا وخت روس کې د ټولو زیات د ګیس ذخیره موجود دي او دا هغې پس ایران کې. په سیند صوبه کې دا وخت قدرتي ګیس 70% موجود دی، خو بلوچستان په دې لحاظ سره ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کلی کې ملک د تیل او ګیس وزارت او ادارې کار کوي او د ماهرینو هم کم والی نشته. باید چې په یو کړنلارې کار وکړی شي او د تیل او ګیس ضرورتونه پوره کولو لپاره ټول کوششونه په کار راوستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د کورنیو چارو نوی وزیر لره تک سره په پولیسو کې د اصلاحاتو او د زورواکو پر ضد د اقداماتو موضوع څېړلې ده. بلخوا د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې په ایران کې د زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب او د دوی د حقونو پر سرغړونو راپور خپور کړی دی. احمد شاه زمي د دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان پلازمینه کابل که د وسلوالو لخوا تر ځان مرګ برید را هم نسی، خو بیا هم دا سیمه د هغو زورواکو او جنگ سالارانو د جرایمو تر خطر لاندې وي چې د ځینو حکومتي او غیر حکومتي لویو کړیو ملاتړ لري. همدې حالت په کتو عام خلک دا فکر لري چې که چیرې حکومت په مرکز کې هم د ګډوډۍ مخه نسی نیولی نو په لرې پرتو سیمو کې به څه ډول خپل حکومتداري قایم کړي. خود مقالې په خبره په افغانستان کې د کورنیو چارو د نوي وزیر امرالله صالح پر اتاک سره پولیس اصلاحات او د زورواک پر ضد اقدامات تر سترګو کیږي. د تیرې میاشتې راهیسې د نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته صالح هڅه کوي چې پولیس ته یوه نوې روحیه ورکړي تر څو د مجرمینو او زورواک پر ضد اقدام وکړي. نوموړي دا هڅه هم کوي چې د پولیس په لیکو کې د شته اداري فساد خاتمه وکړي. که څه هم ځایي ولس دمګړۍ د نوموړي اقدامات ته خوشحاله دي، خو اندېښنه لري چې هسې نه دا لنډمهال اصلاحات ثابت نسي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په ایران کې د زندانیانو د حقونو پر سرغړونې راپور خپور کړی چې لیکي د نرګس محمدي په نوم د بشري حقونو فعال هغې ته د ورکړل سوي لس کلن بند سزا پرې کوي، خو نوموړې د عصبي ریښو په ناروغۍ اخته ده چې له کبله پلې بې حرکته کیږي. بل پلو یوه بله زندانی نازنین زغاری ریډ کلیف ته چې د ایران او برطانیې دوه ګونی تابعیت لري او په ناحقه ورکړل سوي د 5 کلونو د بند سزا پرې کوي. د بشری حقونو اداره لیکي نازنین سمدستي طبي کتنې او درملنې ته اړتیا لري ځکه د هغې په سینه کې دانې راختلي او عصبي ریښې کمزوري سوي چې له کبله یې په غاړه لاسونو او پښو کې پرله پسې دردونه وي. د روغتون ډاکټرانو د دواړو ښځینه زندانیانو په اړه ویلي وه چې هغوی له روغتونه بهر درملنې ته اړتیا لري، خو د زندان چارواکو د هغوی بل ځای ته د درملنې درخواست رد کړی دی. د بندیانو د طبي درملنې نړیوال قوانین ښیي چې هغه بندیان باید نورو روغتونونو ته ولېږل سي چې په زندان کې سمه درملنه نه کیږي. د ایراني حکومت قوانین هم دغه خبره کوي، خو له بده مرغه چارواکي د بندیانو د طبي حقونو سرغړونه کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د هیواد هوایی دفاعي نظام پیاوړی کوي. نوموړي پرون په پینټاګان کې د هوایی دفاعي نظام د څېړنو نتیجو اعلانولو پر وخت وویل له نوې ستراتیژۍ سره سم په هوا او خلا کې داسې ټکنالوژي ځای پر ځای کوي چې د دښمن توغندي به د سنسرونو په وسیله معلوم او ویشته شي. احمد تکل په دغه اړه معلومات راکړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې متحد ایالات به د بیرقیبه وړتیاو د ترلاسه کولو په مقصد د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافعي سیستم په نوې ټکنالوژي سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیه، چین، ایران او شمالی کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ترامپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع د سیستم د څیړنو د نتایجو یوه برخه ده چې له 2010 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. ترامپ د دې څیړنې نتایج پرون په پنټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ترامپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور له هر ځایه هر شیبه او په هر ځای کې د هر ویشتل شوی توغندي د کشف او لمنځه وړلو ورته ولري.
We are committed to establishing a missile defense program.
موږ ژمن یو چې د هوایي مدافع داسې پروګرام به جوړو چې د متحده ایالاتو د هر ښار ساتنه وکړای شي، او موږ به هیڅکله د دې کار د ترسره کولو لپاره پر خپل حق معامله ونه کړو. ترامپ د غږ تر سرعت د اوچتو یا هایپرسونیک او همداراز د کروز توغندیو له پلوه د زیاتیدونکو ګواښونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د هوایي مدافع د سیستم پراخیدل به د امریکا له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر وویل په نوې ستراتیژۍ کې په فضا کې ځای پر ځای شوی په نوې ټکنالوژۍ سنبال هغه دفاعي سیستم هم شامل دی چې د سنسرونو په شان وسایل لري او کولای شي چې د دښمن لخوا د توغول شویو توغندیو درک ولګوي، کشف کړي او بیا یې له منځه یوسي. د هوایي مدافع دا سیستم د ستورو د جګړې په نوم هغې طرحې ته ورته دی چې د امریکا پخوانی ولسمشر رونالد ریګن په 1980 کلونو کې وړاندې کړې وه. ترامپ د دفاع له سرپرست وزیر پاتریک شناهن او مرستیال ولسمشر مایک پنس وروسته وینا وکړه. له د مخکې ښاغلي شناهن وویل د روسیې او چین په څیر د امریکا سیالان داسې نوي توغندي جوړوي چې لیدل، کشف او له منځه وړل یې ډېر ګران کار دی.
د احمد تکر لاپور مورید او د هلمند سولې ولسي حرکت په خوست کې په یو لاریون کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د حرکت غړو او مشرانو په پرونی لاریون کې سلګونو کسانو ته بیناګانې کړي دي او ویلي دي چې طالبانو ته خطونه هم استولي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه تفصیل راکړي.
داده هغو سلګون او لاریونوالو شعارونه دي چې د پنځمې په ورځ د خوست ښار په مرکزی واټ کې د یو اعتراضیه لاریون له لارې د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه وکړه. ولسی لاریون چې د سولې د ولسی حرکت په بلنه جوړ شوی وو، ویناوالو پکې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای خپلو افغانانو سره خبرو اترو ته تیار شي. حاجی محمد نگزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی او د سولې د ولسی حرکت له مشرانو څخه دی، مشال راډیو ته وویل
موږ د ټولو اړخونو سره خبرې کړې دي. یو د طالب ورور اړخ پاته دی، طالبانو ته هم موږ غږ کړی دی، اته میاشتې نه میاشتې کېږي او دوی ته موږ خطونه لېږلي دي، دوی ته موږ سپینږیرې لېږلي خو دوی جواب نه دی راکړی. نو ځکه اوس موږ د اعتراض په شکل په درو ولایتو کې ننګرهار، کندهار او خوست کې تر څو دوی ته بیا هم موږ د ولسونو د لارې دا غږ ورسوو چې دولت سره کښېنئ، ولس د دې حق لري ساسي ورسره کښېنئ، د هغو درد واورئ، مجلس ورسره وکړئ.
څو میاشتې وړاندې په خوست کې هم د سولې په پلوي یو حرکت پیل شو چې بیا وروسته د هلمند د سولې له ولسي حرکت سره یوځای شو. د یاد حرکت یو تن خوستوال غړی سمیع الله همدرد وایي چې که په خپل افغانان د سولې لپاره یو لاس نشي، نور خلک د ولس ته سوله نشي راوستلی.
د خوستو ځوانانو مې دا هیله ده چې بډې راونغاړي، کمرو چې ټول مړه شو اسو هم نه پرېږدي، کنی سوله خو به راولو، پاتې نسلونو ته خو به نه وشرمنده.
بل خو د خوست اوسیدونکي هم د سولې لپاره دا ډول ولسی حرکتونه ګټور بولي او وایي چې په دې سره نړیوال حکومت او طالبان مجبوریږي چې د ولسونو د سولې غوښتنې غږ واوري.
زمال جان ګورباز د شخمیر کلی اوسیدونکي دا حرکتونه خو ډېره پیدا لري کنه، دا نړیوال مجبوره کوي چې خبرې وکړي. طالبان مجبوره کولای شي ولس خلک چې دغه غوښتنه دی ولس خلک ومني.
زه بختور خان، سوله افغانان راوستای شي، نه حکومت راوستای شي، نه امریکایي راوستای شي، نه طالبان راوستای شي، دا سوله د عامو خلکو، ځکه متضرر هم عام خلک دي.
د سولې ولسی حرکت په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او سولې په خاطر نه همیاشته وړاندې له هلمند خپل خوځښت پیل کړ او بیا یې نړیوالو حکومت او طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو په خاطر د کابل په شمول څو ولایتونو ته سلګونه کیلومتره پلي مزلونه وکړل. د یاد حرکت مشران وایي که وسلوال طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر نشي نو دا ډول ولسي لاریونونه به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کړي.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیر وایي په پاکستان کې 14 لکه افغان کډوال اوسي چې پکې له اټکل سره سم 40% هم هلته زیږیدلی دي. د پاکستان لاین سره سم تر 1950 کال وروسته په هغه هیواد کې زیږیدلي خلک د پاکستان تابعیت یا وګړیتوب ترلاسه کولی شي، خو دا قانون پر افغان کډوالو نه عملي کیږي. په دغه اړه باندې ګلایاز د فرانس پریس خبرې ایجانس د یو راپور مهم ټکی وړاندې کوي چې د یو افغان کډوال شهزاد عالم په غږ پیلېږي.
دا شہزاد عالم دے چې د پېښور په کیسخانه بازار کې د بوټانو د دکان مالک دی. دا چې په پېښور ښار کې ولی څوک د شہزاد عالم سره واده ته تیار نه دی د وجه بیانوي.
نو و یار تر اشتراو ولیک چې زما بو ماته لا درې ټول نه پیله خبر ورته مونږ دا خو چې مونږ ماجری هغه رښتو مل ته ختم شي ټول پرابلم دون اټنشن دی کینو کې سر.
دا پاکستان د نور خارون پشان په پېښور کې هم افغان کډوال میشتي او لسی زورایسي په دې خار کې ژوند او کاروبار کوي. په دې رستو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو لانجمنه ژمنه کړې وه چې هغه افغان کډوالو ته به شهریت ورکوي چې پاکستان کې پیدا شوي دي. د پاکستان آئین تر مخه د 1950 کال وروسته په هیواد کې زیږیدو سره شهریت ترلاسه کولی شي، خو د افغان کډوالو په اړه هیڅ یو مشر خبرو کولو ته تیار نه دی. خو د وزیر اعظم عمران خان د بیان سره په ټول هیواد کې پردې بحث شروع شو او اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت وکړل. د شهزاد عالم په شان عاشق الله جان هم په پېښور ښار کې کاروبار کوي او د ژوند زیاتره برخه یې په دې ښار کې تیره کړې ده. د پېښور یو اوسیدونکي عظیم خان وای افغان کډوالو په دې ښار کې تر سلویختو زیات کلونه تیر کړي دي، نو باید دوی ته شهریت هم ورکړل شي.
روغه خبره کوي ولی چې دا چا 50 کال او 60 کال وشي نو هغه خو اوس بوډاګان دي. دا خو هغه پکې هم یو ګوري هغه هم روغه بوډاګان دي. نو هغه دا دی چې ولا دلته ځای ورکې بس آٹھ ولا ورکې.
د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوال میشتي او په دې کې د اندازو تر مخه 40% په پاکستان کې پیدا شوي دي. په دې کې زیاتره کډوال په کیمپونو کې اوسیږي او نور د هیواد په خارونو کې ژوند او کاروبار کوي.
ډان وسپانډ په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن له لوري د پارلمان پاړه پر رویه لیکنه کړې وایي د قومي سملې لغونډو څخه د اپوزیشن پریکون د هیواد جمهوریت زیانمنوي. ورسپانې د اپوزیشن لوی ګوندون له لوري د اتحاد جوړول هم تر پوښتنې لاندې راوستې دي. زموږ همکار ظفر خان د دغه لیکنې مهمې برخې اوروي.
دا نو ورسپانه لیکي په پارلمان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د واکمن تحریک انصاف او د هغه د اتحادیانو خلاف اتحاد جوړ کړ. د اتحاد ټول اهداف لا هم نه دي معلوم، خو د تحریک انصاف په مشرۍ واکمن اتحاد تور پورې کړ چې اپوزیشن انارو غوړي او په دې توګه د حکومتي قانوني او اصلاحاتي ایجنډې مخاني ولغوړي. انارو هغه قانون دی چې لمخې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې د نواز شریف او بنظیر بټو په ګډون یو شمېر سیاستوالو ته معافي ورکړل شوه. ورسپانه کې راغلي که څه هم پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون مشرانو اپوزیشن اتحاد یو بل میثاق جمهوریت بللی او دای په هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره مهم بللی، خو اتحاد په یو داسې وخت کې وشو چې د مسلم لیگ نون ځینې مشران په زندانونو کې دي او د پیپلز ګوند مشرتابه د درغلۍ د تورونو سره مخ دي. ورسپانه پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا په داسې وخت کې د اپوزیشن اتحاد هدف دا دی چې له حکومت قانوني او سیاسي ګټه ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي د اپوزیشن لخوا د قومي اسمبلۍ له غونډې بایکاټ کولو د پارلمان کار د خان سره مخ کړی دی. د دې ذکر د نهې په ورځ وزیر اعظم عمران خان په خپلو ټویټونو کې هم کړی دی. په ورځپاڼه کې راغلي د عمران خان دریځ په دې لړ کې لږ سم او ډیر غلط دی. ځکه چې وزیر اعظم پخپل د اسمبلی په غونډو کې برخه نه اخلي. خای هغه په دې کار سره اپوزیشن له موقع نه ورکول غواړي چې تنقید پرې وکړي، خو عمران خان هغه ژمنه هیره کړې چې د اسمبلی په غونډو کې یې د باقاعده ګډون په اړه کړې وه. همداراز د تحریک انصاف وزیران او استازي هم د اسمبلی په کاروایي کې دلچسپي نه اخلي. ورځپاڼه لیکي که د اپوزیشن او حکومت لخوا د پارلمان په اړه اوسنۍ رویه همداسې روانه وي، نو ښایي په هیواد کې د جمهوریت له بهیره ولس زړه توری شي. که سیاستوال له شخصي او ګوندیزو ګټو ور اخوا د ډیموکراسۍ لپاره کار ونه کړي، نو جمهوریت زر ختمېدلی شي. په اخر کې ورځپاڼې هیله ښودلی چې حکومت او اپوزیشن به په خپلې اوسنۍ رویه غور وکړي او له اصولو سره سم به مخې ته لاړ شي.
اوس راځو یو کلتوري راپور ته. تیر کال د سپتمبر پر 28 د اردو ژبې د نومیالي لیکوال او ادیب سعادت حسن منټو پر ژوند یو فلم خپور شو. د منټو په نوم د فلم هندي هدایتکار نند تاداس جوړ کړی دی چې له ادب او هنر سره تړلو خلکو ستایلی دی، خو په پاکستان کې ځینې ټولنو او سینماګانو یې پر خودو بندیز لګولی دی. شاین دغه اړه باندې دا راپور اورو چې د منټو فلم د یوې مکالمې نه شروع کیږي.
اگر آپ میرے افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہی ناقابل برداشت.
د جنوری په 12 نیټه د لاهور الحمرا آرٹس کونسل د اردو ژبې د لیکوال سعادت حسن منټو په نوم ادبي او کلتوري میله ورستو له هغې وځنډوله چې ځینې مذهبي ډلو او مشرانو د منټو لیکونه فحش او له اخلاقي معیاره پریوتي وبلل. د پاکستان د فلمونو د سار ادارې هم د منټو په فلم لدی کبله بندیز عملی کړی دی چې د دې موضوعات د پاکستان د نظریه سره په ټکر کې دي. په پاکستان کې ادب او هنر ولې د بندیزونو او بریدونو ښکار کیږي؟ په دغه اړه په امریکا کې میشت لیکوال او د منټو مینوال ډاکټر محمد تقی بیگا مشال ریډو ته وویل چې په اصل کې د پاکستان ریاست په خلکو یو مخصوص فکر منل غواړي.
هغه خبرې چې کوم هغه 50 کال مخکې په خپل افسانو کې لیکل یا په خپل عدالتي مقدمو کې هم دغه دریځ وړاندې کړی و چې آرټ او لیټریچر باندې سټریټ خپل کنټرول اچول غواړي. د پاکستان کې یو رایټ وینګ حکومت دی او د هغې د لاسه د عدالت هم روا دا بیان وشو. هغه اصل ما کتل هم د تاسو کې داسې چې لیدلی وي
د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې هم وخت په وخت لیکوالان، خبریالان او هنرمندان د سخت دریځ ډلو او ریاستي ادارو لخوا د بندیزونو او زور زیاتی ښکار شوي دي چې ځینې پکې بیا خپلې خاورې پرېښودو ته هم اړ شوي دي. په دوی کې یو لیکوال او شاعر عابد جان هم دی چې اوس د اروپا په بلجیم کې ژوند کوي. هغه وایي
دا خو همیشه شوی ده چې زمونږ شاعران ادیبان هغه همیشه جیلو ته ورتلی شوي دي. اجمل صاحب سره چې شوي تاسو معلومه سایل صاحب حتی هغه مطلب چې بندي شوی دی څو څو ځله. نو زمونږ په ملک کې خو مطلب چې همیشه چا چې د حقونو خبره که هغه په شاعرۍ کې کړې ده که په نثر کې کړې ده لاور پنډي سا دشکې تاسو پته او خیر پیدا مطلب دي خلک خو تاریخ بسر خو زمونږ چې کله مو مطلب چې قومي حقونو اواز راوچت شوی دی نو که هغه سیاستدان دی که هغه شاعر دی که هغه ادیب دی هغه همیشه مطلب چې تاسو لیدلی چې هغه یا جیل ته شوی دی والی شوی دی ټارچر شوی دی.
په پیښور کې د پښتون مجلې ایډیټر او لیکوال حیات روغانی وایي د منټو په رنګ ټول هغه لیکوالان د بندیزونو ښکار کیږي چې د خپل ولس د حقونو غوښتنه کوي او یا په هغه ولسی قدرونو او حکومتي پالیسیو نیوکې کوي چې د ټولنې د یوې خاص طبقې ګټې ورسره تړلې دي. نوموړی زیاتوي
د باچا خان د کتاب په 1940 کې اردو یو لنډیز جوړ شوی یونس قاسی صاحب کړو. دغه دوه دغه چې کوم ډېر قصونه هغه چاپ او باقي به موږ وګرځېدو 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 هلته پته ولګېدله چې دا لومړی قص چاپ شوی دی او دویم قص چاپ شوی دی. نو د اردو مشهور قومي ډایجست ورپسې بند کړی شوی دی. یو کال هغه باندې بندیز و چې دا تا ولې چاپ کړی. نجمه خطیب صاحب کتاب باندې پابندي لګېدلې ده. د رحمت شاه ساحل صاحب کتابونه چې کوم نو هغه دغه بندیز لاندې راغلي دي. لیکوال رساله با نوربشن میک صاحب هغه باندې پرشي و بلکې هغه باندې ډېر هم شي وي. دا د مخمر رساله شپږم دور دی ورده پر زمونږ بند کړی د خپل خو خبرې پینځه پیری د ریاست بند کړل
دا یادونه وردا چې د کال 2014 د جنوري په میاشت کې په پیښور پوهنتون کې د تعلیم مبارزه او نوبل انعام ګټونکې ملاله یوسفزی د کتاب مخکتنه هم هغه وخت تر سره نشوه کله چې د منتظمینو په وینا د صوبې حکومت په هنتون ته د غونډې کولو اجازه ورنکړه. مشال ډېر دغه اوریدونکو اوس راځو یو بل راپور ته. د پښتو ژبې نومیالي سندرغاړي لطیف ننګرهاري ویلي د افغانستان نامنه او بدو حالاتو ته په کتوې له څه مودې راهیسې سندرې نه دي ویلي. نوموړي له مشال ډېرو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د هیواد حالات خپه کړی دی که نه ډېر اشارې انتخاب کړي او طرزونه جوړ کړي دي. زمونږ همکار اساق امیری لطیف ننګرهاري سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلي چې د موسیقي ډګر ته را تک پلانې کړی وو که نه. هسي ورپېښه وکړه
نه ولا پلان خو مې ورته نه و. دا داسې یو تصادفي راتګ دی موسیقي ته چې راغلی ما، ځکه چې یو خو د چا خبره دا پلان خو هغلته سړی تړلی شي چې د کورنۍ د خوا نه اجازه وي. دا کورنۍ مشکلات همېشه ما په انټرویوګانو کې ویلي دي، دا کورنۍ مشکلات ډېر زیات وو، نو دا یو تصادفي راتګ و موسیقي ته چې زه رالم.
نو په کورنۍ کې چا ډېر مخالفت کولو؟
ولا په کورنۍ کې نو دغه ورونو زیات مزاحمت کوو، مورجانو مې زیات مزاحمت کولو، دغه زیات مزاحمت.
اوس څنګه دي؟ اوس خوشاله دي؟
اوس خو الله ډېر خوشاله دي، اوس دغه نه کیږي نه کیږي.
موسیقي مو په خپلې زده کړې کا چا سره مو کار کړی او زده کړې مو کړی؟
دا سوچ چې په اول وختونو کې خوچون مونږ خو دغه ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې مونږ د چا خبره هجرت هم نه دی کړی، نه چیرته تللي وو، ټول عمر هم افغانستان او بیا بالخصوص په ننګرهار کې تیر کړی دی. نو هلته یو زمونږ یو سازمانو په نامه د ځوانانو سازمان یې ورته ویلی، هلته مثلا د مختلف انجمنونه وو، خیاطي وه، خطاطي وه، رسامي وه، موسیقي وه، سپورت انجمن وو، نو ادبیات وه، هر څه پکې وو. نو په هماغه وخت کې بیا موسیقي خو داسې یو شی دی چې د غلا شی دی، نو بس یو ته ګوره بل ته ګوره، نو مشکلات زیات دي پکې چې څوک درته زده کړي که نه، هغه اصلي د پهلوانۍ چل هم درته نه زده کوي زیاتره درسان. نو دې له خاطره کله برعلي ولي ته به م ویلې چاره دا څنګه چل دی، ته خو ما سره وایه چې دا زه به کوم ځای کې مثال د کوم ځای نه به غزل شروع کوم، کوم ځای نه به مستې وایم، دا هغه کوشش هم زیات کړی دی.
ښه، نگراني صاحب خلک وایي چې دا سندره او ژړه هر سړی کولی شي، آیا دا همداسې ده کله موسیقي ګران کار دی؟
ولا زما په نظر باندې موسیقي خو ډېر سخت کار دی، ډېر ګران کار دی. موسیقي دومره اسانه خبره نه ده، او دویمه خبر ده چې هر څه نشي زده کولی، ځکه په اول قدم کې یو هنرمند ته لازمه ده یا واسخان ته لازمه ده چې هغه د یو ښه غږ خاوند دی، او دا غږ چې دی دا د الله تعالی یو داد دی چې انسان ته یې ورکړی که نه. بعد غږ نه بیا د ده هغه ذهنیت و هغه انتخاب د اشعارو دا ډېر مهم شی دی زما په نظر باندې.
نگراني صاحب، خلک په دې عصري موسیقي باندې نن سبا ډېر نیوکې کوي، هنرمندان ټول کمپیوټري شول، دلته سرم سمیږي، آواز هم سمیږي، نو ستاسې څه خیال دی چې دغه نوې موسیقي ښه کار دی که نه هماغه زوړ موسیقي سره باید پاتې شوی وای؟
نه نه، دا بالکل دا غلط کار دی، دا غلط کار دی. دغه ټونینګ چې خپله باندې دی، ځکه چې زیاتره خلک دي باور په خدای وکړه چې هغه نن سبا ډېر شهرت رسېدلی، خو هغه سا نه شي ویلی، بالخصوص په اوناسو طبقو کې.
په کوم نوي سندره نوي کلپ باندې کار کوي نن سبا که نه؟
اسحاق جانه، ډېر ښکلي اشعار مې دغه کړي دي، راټول کړي دي، چې هغه کې د بابردي صاحب اشعار دي، دغسې نګار پغمان صاحب اشعار دي، د شګیپال صاحب اشعار دي، ډېر ښکلي ښکلي اشعار مې راټول کړي دي، آهنګونه مې تی جوړ کړي دي، تیار را سره دي. دغه زموږ د وطن حالات او هم زموږ په دې هنر باندې ډېر تاثیرات کړي دي، ځکه چې خبرېږي روزانه. دلته بمبار شو، هلته 50 شهیدان شو، هلته 10 شهیدان شو، هلته 100 شهیدان شو. حالات په زموږ په هنر او موسیقي باندې شخصا زما پر ذهنیت باندې ډېر زیات تاثیر کړی، ځکه چې دلته یو مست آهنګ جوړ کوم یا یو مست سندره جوړه کوم چې دا اورېدونکي مینهوالو ته وړاندې کړو، او هلته بیا ګوره چې هغه سیالي په کور کې جړای کنه. نو زموږ درد او غم خو سره شریک دی، نو وجدان نو زه نشم قبلولی دا شی. نو دې خاطر لږ زره مې دغه موسیقي چا خبره لږ سلو کړې ده، او لږ دغه تاخیر مې ورته ورکړی دی.
مشال ډېر توګه اوریدونکو په خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره دا سندره وړاندې کوو، په بل خپرونه کې د تازه معلوماتو او راپورونو سره راځو.
خپلین